د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلی متقی چې وړمه ورځ په یوه اونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته ورسې ټینګار وکړ چې طالبان هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرنس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه متشپنامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته ښځینه خبریالان نه دي پریښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوندو راپورونو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستاني رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپله خبري غونډه کې پرته له دې چې پر افغانستان د پاکستان برید تایید کړي ټینګار وکړ چې د هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپلو وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ ماښام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای دی، د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19 په پښو او د موټرو او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرائیلي ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او روسای خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یا ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله یې کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک څه وایي؟
یو خی کمزوری کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، که هغه ټیکټاک دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه نورې رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یوه لویه ستونزه جوړه کړې ده.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان نجونې بیا وایي له ماشومتوبه یې سختې ورځې ګاللي.
زندگی ډیر مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و.
پکتیا کې اتلس ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې. زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله. 19 د زموږ لپاره در زمينه برابر شوه. ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې اوسیدونکي له نامنې شکایت کوي او وایي چې کډه کولو ته اړ شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی راځو. د سر راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاري او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیکټاک، انستاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د افغانانو لاسرسی محدود شوی او په دې برخه کې ډیر غبرګونونه او انتقادونه هم پاریدل. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابرات او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو دا اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له 10 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاري داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لام په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزوري کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندې کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار له مخه پر رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتھا لتا سو سردا
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی اوریدونکو. اوس هم د یوې شیبې لپاره ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. تاسو به خبرې چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزله وشوه چې بیا وروسته هم ډېر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. زلزله ځپلي وایي چې سړه هوا را روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پېښوي. دا چې د زلزله ځپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي، همکار مې په راپور راستولی.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3500 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یخه شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی آزادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، تختونه دی ورته جوړ شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چې هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډېر دي او له دې درکه یې اوسېدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کور وي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ، یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رانځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلل ته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمې لاندې ژوند وکړه. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو پوی د چا د ما خزه ده، وهل وو، ټکول وو، ظلم وو، ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه، اخر به می خدای ښه کی.
نوز ما د ژوند ستونزې سخت ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکو مونې سوایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخه معلوله دوای بے سوادی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما وفات کده بود ما خور
کله مچ پلار وفات شو زمې د تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګراغه شوم تر می خونځي تاس ما د تک مخاوني ولا او وی وی چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سره په لاس کله نه کې معلوله شوم اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم، بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
نن شنبه د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11 په خپله اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسم ورجو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګ زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بل زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په ځینو سیمو کې لیدل کیږي، له خلکو پیسې غواړي او د غراز سرکاري یا دولتي کارکونکو هم په وړاندې ډیر فعالیت نه لري. دوی وای چې ارسوی د خپل سیمو کډې بار کې. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ټانګ زیره اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې زیرې ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي. خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
پنجاب کے امن امان نستا
د ټانګ ګومل سیمه یو سیدین کای په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
بالکل توجہ نظر کری جو مطلب والی آگاہ تو علاقہ شخل خول اتنا جاری سے پلی دی بتا چھ دل کا ماغوا برے توان حقی ہی دل کا دے مطلب والی طرف انا چھ سرکاری ملازمین دی آگاہ تشتا والے دے شہر برین وقت وقت نو نیز دے حکومت نا دے ویلی انتقام یا نا دا طلبہ کئی چھ دے دا خل دے آمن زی مورے ویروخ لی ودائی پیزانی
خود ټانګ ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلولو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په زړه پورې راپورونه لرو. هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبیږي. دا یې تیر کال نایب اتلولي ته ورسید خو سږ کال د اتلولۍ په لټه کې دی. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
علی بلال داوار د طلا لپاره جنگیږي. تر لوبې مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کنفرانس درلود. څه نا څه خبرې هم ښکته پورته شوې خو علي بلال وویل ډېر زیار یې ایستلی او تر نورو زیات مخکې دی. کله چې راین لوبېده زه له افغانستان کې وم. کله چې دوی اتلولۍ ګټلې زه ماشوم وم. خو اوس ګورئ چې د دوی ویښتان لاړل او ټول زاړه شول. زه نه وایم، ما همدا درې کاله مخکې پیل وکړ. زه به اولمپیا وګټم، څلور پنځه ټایټله. که یې دا کال ونه ګټم، بل کال یې ونه ګټم، درېیم کال باندې ګټم، څلورم او پنځم کال باندې. زه وخت لرم خو دوی نه لري. دغه افغان باډي بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نایب اتلولي ترلاسه کړه. علي بلال د نارینه په فزیک برخه کې لوبیږي چې تمه د پای لوبې د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي.
اوریدونکو د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یوې بلې برخې ته هغه دا چې یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن له کبله له پښو پاتې شو. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې او دا کیسه کوي چې دا مزل یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړم.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پرله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن ثمره دا وه چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مرستیا کې پچکاری راته کړی وه، هماغې د وجې نه بس ډاکترانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شلو ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلسو ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یاد ښوونځیو زده کوونکو وویل پخوا به په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپناه پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغو ښوونځیو له زده کوونکو سره غږېدلی او دا راپور یې راستولی.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیرې ښه شوی دی. دوی زیاتوي پخوا یې بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی و او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالات باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او زن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و. باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو. دلته چې زمينه نه برابرې درس همدارنګ زده کوونکي بل مرته نه سو یا استادان به موجود نه په پرتو غاغاز. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو نو درس به ان شاء الله په خوراو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکي وایي.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو کار بولي خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپل ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي. ماشوم هم شته، کلام هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښایي نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیې په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دی. یوازې نش کېدی
په ورته مهال قومي مخور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې موږ ته د غوغلته وړه وړه مکتبونه جوړ شي تر شپږم سنفرې تر پنځم سنفرې تر څلورم سنفرې چې څومره دیګ منظورولی شي موږ ته د هغه ته اوس موږ خپله وړ کې شپږ کیلومتره مزال موږ په پښو ورکو دغه مکتب ته د شواک مکتب ته موږ دومره په لره ساحاکه پورته یو. باید موږ سره د دغې نه هر شي کومک وشي یواله جنکۍ دپاره باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کړي په کلیو کې په درې کلیو په دوه کلیو په پنځه کلیو باندې موږ ته یو مکتب رو.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځایي مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیستو پر مهال وویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.